افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو، په مو کې د دې سات خبرونو ته ملګری ملتونه وایي. که څه هم په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې تلفات زیات شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شو امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه کړې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په نام نه سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر په نومبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي او هلته د ایران او اذربایجان د ولسمشرانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. ملګری ملتونه وایي چې که څه هم په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې تلفات زیات شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما پرون په یو نوي ریپورت کې ویل چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي وګړي په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو ریپورت سیاتوی چې له جنوري تر سپتمبر میاشت پورې 4068 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي. دوی نامه د ریپورت له مخې د دې قربانیانو له 3 او 2 برخې ښځې او ماشومان دي. دوی نامه ریپورت سیاتوی چې په تیرو نهو میاشتو کې په 68 ملکي وګړي بیا د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي او یا ټپیان شوي دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوز لوړ رتبه کمانډان وایي امریکایي پوزیانو په افغانستان کې د افغانستان د پوز له وړو کندکونو سره کار پیل کړی، څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي، او په دې توګه به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. جنرال جوزف ووټل چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې په مرکز کې خبریالانو ته خبرې کولې، په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډېر کار ته اړتیا شته، خو نوموړي خوشبیني وښوده او زیاته کړه چې د افغانستان په جګړه کې یو شمېر مثبت بدلونونه رامنځته شوي. جنرال ووټل خبریالانو ته وویل د افغانستان په اردو کې زاړه کمانډانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان مشران راځي. همدارنګه د دې امریکایي جنرال په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا زیات عملیات کوي او ډېر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وي، چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمېر راکم شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د په افغانستان کې د برمته شوي امریکایي کاناډایي د کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه. وسلوالو نږدې 15 کاله مخکې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې برمته کړل. ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په خبره کړي پیغام کې له پاکستان مننه وکړه.
Yesterday the United States government working with the government of Pakistan.
دی وی د امریکا حکومت د پاکستان له حکومت سره په ګډه د کیتلن کولمن جوشوا بویل او د هغې درې ماشومان د حقانی شبکې له منګول را خوشی کړل. د همکاري د دې نخه ده چې د پاکستان حکومت د امریکا دی وختن د چې باید په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره نور اقدامات وکړي درناوی کړي. د پاکستان پوز وړ مورس د متحده ایالاتو لخوا د ورکړل شو معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسی کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن جوشوا او د هغې ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اسارت کې زیږېدلي وشکورل. دا هلمند ولایت چارواکی وایي د دې ولایت په ناامن سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د زپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شي. دا هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د عملیات به نادلی او د مارجی ولسوالیو تر بشپړې تصفیې پورې دوام وکړي، او همدارز به د ناوې ولسوالۍ د ځینو سیمو ترڅنګ په بوشان، چانجیر او باباجي سیمه کې ترسره شي. بیان زیاتوي چې تر دې دمه په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي، خو په بیان کې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی ورکړل شوی. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام په پلخمري کې د یو خصوصي تلویزیون پر مشر برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي په دې حمله کې د تنویر تلویزیون رئیس شیر محمد جهیز ټپي شوی او یو ساتونکی وژل شوی. وسلوال برید کوونکی په تیښته بریالی شوی دی. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي جهیز ساتونکی یو پولیس و. د هرات والی او په کابل کې د ایران سفیر پرون د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د دریم پړاو د بشپړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د هرات د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کابل کې د ایران سفیر پرون هرات ته د سفر پر مهال والی محمد آصف رحیمی سره په کتنه کې وویل هیواد دشمن دی چې د اورګاډي دالی کا به بشپړوي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامی ټینګار کړی چې د پټلۍ بشپړېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مزکی لالاری د سوداګری د مالونو وړل راوړل اسانه کړی. سپینمانی وای ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ د ایران په اړه خپل پالیسی نن اعلان کړي. په دې پالیسی کې به دا مسله هم شامل وي چې واشنگټن د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال شوې اټومي موافقه مانی او کنه. امریکایي چارواکو پرون ویل ښاغلی ترامپ به دا پالیسی د کابل په وخت د شپې په 9:15 کو اعلان کی. اټکل کیږي چې ولسمشر ترامپ به دا موافقه تایید نه کړي ځکه مخکې هم ویلي چې دا موافقه به د امریکا په ګټه نه وي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیا، چین او جرمني موافقې د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په بدل کې د ایران پر اټومي پروګرام یو لړ محدودیتونه ولګول. او کرملین وای ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال لخپل ایرانی او آذربایجانی سیالانو سره په سرمشري ځکه ګډون وکړي. روسي رسنیو پرون د جمهور ریاست د ویان دیمیتری فیسکوپ له قبل ریپورت ورکړ چې وای د دې سفر لپاره چمتووالی نیول شوی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجله اوري خو مخکې لدین چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو په یو نوي ریپورت کې ویلي کسان په 3 میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات تر یو حد کم شوي خو په هوایی حملو کې ملکی تلفات زیات شوي دي. احمد تکل پاتې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 3 کې 6 کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکي تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1,468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یو نامه د راپور له مخې د دې قربانیانو له 3 او 2 برخي ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو په 3 کې 250 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حمله زیاتې کړي. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په 3 کې 8 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او وی ویل
متاسفانه دلته تروریستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دې د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه چې د جنگ واقعیت هم داسې دي چې کله کله تلفات رامنځته کیږي. اما اصلي عامل یې تروریستان دی چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په 3 میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3,200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د 2 کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوڅ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 251 بمونه او توغندي غورځولي. په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبری آژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په 3 میاشتو کې په 3 کې 6 ملکي تلفاتو پړه سږ کال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
دوستانو بلخوا په ملکی تلفاتو کې د ماشومانو د زیاتیدو په اړه ملګرو ملتونو څخه د مخکې یو رپورت خپور کړی او ویلي و چې افغانستان د ملکی تلفاتو په برخه کې د ماشومانو د مرګ شوبل له کبله په نړۍ کې تر ټولو هیوادونو مخکې دی او زیات ماشومان پکې په جګړو کې وشل کیږي. په دې اړه د مرسی احمد سي چمتو کړی رپورت اورو، ورپسې تاسو د اسادی راډیوي مجله اوریدلی شئ.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوبل شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوبل سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تېر کال په یمن، سوریې، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 3000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتې، چې د نوموړي په خبره د دغې مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تېر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې مؤسسې د اماریکو مسؤلې مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرز سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایي دولت وزیري دغه مسله رد او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیري وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپر شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوس او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هېواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 16 لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځ سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه نو د دواړو لورو څخه هم دا تقاضا ده چې دغه ته پام لرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله او وړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي څو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان که هم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې د ښاغلي احسان الله درمل د کتاب شعرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شعرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي غړو انازولې ورته ګورم.
لاندې کایت ک وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو د ملي شورا د استادو دولتي مسؤلینو روحاني او فرهنګي شخصیتونو د طریقت د پیروانو او د بهرنیو ملمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پایل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې حسد وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. و ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولې غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د اکسونو ټولګه چاپ شو. مشهور امریکایي اکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کالې په افغانستان کې په اکاسۍ تیر کړي، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او وروسته افغانستان کې اکسونه اخیستي دي. په شاهکار اکسونو کې یو هم د شربت ګل اکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې وروپیژندل. البته دا کس د ده د اکسونو په ورستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د داکسونو په افغانستان کې خکولا او بیرحمی خي. د جګړې په اثر د افغانستان د ورانۍ ډیر اکسونه اخیستې، خو د جنگ کوم اکس د اکسونو په کلکسون کې نه لیدل کیږي. د پخپل وای چې د جګړې اکاس نه دی. سره لدی چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د داکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د ورستۍ سلويختو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړي دی.
د تلې د میاشتې په 15 نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پانتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د 30 محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ رادیو په نوښت د خلکو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبې پورس د کابل پونتون د خلکو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ رادیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې مونږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت مونږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبې پر ورځ پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبې پر ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې 30 ګډون کړی و چې د درې کسي جوړی پلاوی له لورې چې پکې د خپلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوړی پلاوی په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکي توب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوړی پلاوی د ارزونې لمخې محمد هاشم عزیزی لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزی وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو آزادي
دی وای کوم سیالی چې د ازادي رادیو لور جوړ شوی و ما پکې هڅه وکړه چې د ویرسنې لارې د خبرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې کاغه مثبت دی او که منفي انزور کرم
هم مثبت
بلخوا د ولسمشر رسنی سلاکار نبی مستاق د ازادي رادیو دغه اقدام ستای او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي
دلته خو تقریبا 370 رادیو غونې دی په افغانستان کې اوس دا چې د ټولو نه د ایوار رادیو راغلي و دا ونرایي زبا تشویقي د قدر وړ ده او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او کولای شي چې نور په انزیم تشویق کې په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامو د لارې نه
په ورته وخت کې د کابل پونتون د خپل هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د ماسلینو د هڅونې لامل کیږي د ماسلینو علمی او مسلکی سویه هم ورسره لوړیږي
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د وګړي د میاشتې په 14 نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبیولا مومن د غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لاموتره بسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلور نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنځمې په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو په ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د کتابونو د مخکتنې د غونډو په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درش زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندې کول دي. نوموړي په دې اړه د ډیرو سره په خبرو کې وای
دا خو مونږ ټول ورونه یو قوم دی، یو اډوکې دی، زمونږ د لار او بر خبره نشته. مونږ د کوم شاعرانو کتابونه چاپو د خپل د ژبې، فرهنګ، د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږ هغه مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکیم کړی دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسی.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمه لیکوالو سیډونکو میا وکیل شفقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستي او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه هله خي
کچری دا دغه شن غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به مونږ رواني ګو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پاغي کې به خلکو د ورورۍ خبرې کیږي، پاغي کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پاغي کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې مونږ به د امن د پر سنگ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین خپل شیرون کې اکثر د امن خبرې کوي، په خپل مکالو کې د امن خبرې کوي. نو که چېرې دای راځي کیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د لپاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالي د لپاره او د سوکالي د لپاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالانو، د قلم خوندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او د تړون برحال ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم ته پیغام پر سوالو کې د امرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه وسم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریک ګټي لري او شریک غوښتنې لري. د دې پیغامونو پر سوالو کې دا غونډه اهمیت خورا ډیر دی.
د غونډې او شمیر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بوټ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نسو راګرځولای، نس موږ جبیره په قضا کیږي، موږ ته د کفاره ضرورت. بیا موږ د جهالتونو د تیارو سره راوتلو
جوګه کېدلی سو او د نجات لار او د ښه سباون په لور پرمختګ کوه. باید موږ دغه موقع فرصت سره غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې ضروري همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو یې د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
توګه د میاشتې په دیارلسمه نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلې د میاشتې په دیارلسمه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلې دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم د سی انحصارول غواړي، وایي په کار د چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځکه چې علم تولیدیږي په کار د چې تولید شي، هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې کنه یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. مثلا ډاکټر رئی که هم تبحر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي، معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواري باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو، زه شعرستان یعنې ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه، بدی د دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه څلور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نقد ما بدی تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته ځیر شرما چې ولاسر د زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په او بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و چې سمې زی راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استوري راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کم کټګوري کې شامل کړي، په لفظي صنعتونو کې نه شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي، دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت په شاعرۍ کې، او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل، خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېره غلطي دي چې موږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زموږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیورۍ په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شعرستان په اوس وخت کې یو بې ساری اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی.
نن سبا خلنی کمر غدا بیان ازادی ده هر څوک نقد کولای شي نظر کولای شي کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم راڅخه کیږي خو تاسو کوم مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي زه دا وکولای سم چې شیرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیا ساری اثر دی زه د سپیکر کوم زه ادبیات شمه رسمي شروع کړه زه ادبیات سجل سوم او زه د احساس کوم د قصه کتاب بیرته ما ورو ورو ادبیات ورنږدې کوي شوک مې ورته راولي زما ذوق بیرته د سره څخه روزي
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شیرستان د لیکوال کار وستای
دغه هنر د هنر لپاره یا هنر د ژوند لپاره مسله چې ډیره وشاربل شو دا کوم نتیجه ته ونه رسیده ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکی بحث دی مګر یو نتیجه ورکړه هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وست شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي په دې تاسو خبر یاست شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي په لاره تک د یو هدف دپاره دی دا ادبیات دی مګر نڅا هنر دی شعر داسې ده لکه نڅا هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت تاسو چې چره انصاري ته ځئ انصاري څلور لارې ته ځئ هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی خو انت تاسو یو هدف لری غوری منزل مقصود ته ورسی گئی خو دلتا منزل مقصود نست دا په دې معنی چې دلتا د باڈی یا د جسم له حرکت نه یا وزنی هدف د ښکلا ایجاد د هنر کرکتنه او تیوری د ادبیاتو تر هنر تر کرکتنه او تیوری نه پیچلې ده ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسائل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی اول شعر تعریف کړی شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي دا تعریف دی کانکریټ نه دی دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی بیا څه کړي بیا د هیوم د پیشنهادی طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی د شعر او د شعر د تیوری د پیژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ د همدې لپاره ډاکټر برمل د شعر تیوری او د شعر تعریف تجزیه کړی دی مثالونه ډېر متنوع نه دي ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي محدود دي مثالونه ډېر محدود دي تکراري دي دا کېدای شي عیب وي مګر خبره دا ده چې کېدای شي دی هم معذور وو په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کېدای شي دا نمونې محدودې وي مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویل ښه نقاد هغه ده چې هم خپل کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي چې په شیرستان کې هم دغه څه شته
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې د چا خبره تږیو ته درنو او یخو اوبو کنډولی شو او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکایي دا شین وزره کتاب شیرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي د دې کتاب لیکوال چې دی یو ځوان شاعر لیکوال نقاد ادیب او ډاکټر هم دی د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي پیدا یې کړي ویلولي. دا د ښه نقاب د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې له خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کرلیچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي، که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شعرستان کې پارادوکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته سین لیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پغمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و، مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وچی. ولې یې دوی ته ګیډي ورکړې دي؟ ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډي راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دل رانه غواړي؟ خو چاره یې نه وه چې وږي به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزو یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلې وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې اکې یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم وبه لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیاري ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلي سړي وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته د خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومه ژغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو؟ ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کیږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ؟ د کور څښتن ته د نابلي له میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ، چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړې چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسی غندی سخی طبیعت خلق اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسی په وړو کې د مالګې حیثیت لري. زبا د کاشی په درم سال کې دومره نو خوخ لکه ستاسی په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابلیل میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې وی زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربان باندې د کوربه زوړند کمیس او لونګ هم راواخیست او بې له دې چې بخښنه وغواړي وایې غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولې ولاړ یې، راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړي وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنۍ که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراکه وروسته میلمه د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسي مساله، ستاسي وریجي، ستاسي غوړي، ستاسي اچار، ستاسي هر شی بي ساري وم. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دي په بل کور کې پاخه شي. خزي له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي را ووته. نابلیل میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او خزي ساړه اسویلی ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسي غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل، په ډیرو شیانو یې لاس کېښود. له ډیرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده ورته ویې ویل ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګس شول. دې په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زوی یې ورته وویل او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړ او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته هماغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلی بیرته نامنظور کړه. بزرگ ورته وویل دریمه ارزو مهم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانی پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلی ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل صحیح سم شوه. د مننې لپاره یې د بزرگ لورې ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و، هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای لخوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پدی خوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموړی وای زما یو خوونکی شاعر و. ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پیل کرد. لنده مرکه می ورسره کردی پا مور تر آلو. پرگنیز صاحب ستلای مسی.
تشکر مننه مان صاحب.
در اتوای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعری کوي؟
نو شاعری خو زه ډیر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعری کړې ده.
نو لا تمه صنف چې په کال کې دی یوه کتابچه ډکه کړې ده د شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو 500 کتابچې خو به یو
یاره خو 500 کنه نو یو 15 خوشته دی.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دی بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پیلند پاره یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
داسې وبوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
انشاءالله چې لږه را کوشش زیات وکړم دغه کېږي.
کوم کلونه و نو چې شاعري دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و د شاعري؟
دیارلس فکر کوم 45 دغه سي برازي نو
څه کم 50 کاله مخ.
نو دغه عمره برازي نو ضرورت خو سي دغه ملي دو دغه اصلا خو زمو یو استاد دغه شاعر په درې مو څلورم سم کې و دغه
شیر جنگی ته دزل سوي
هغه شیر نو ولیک دغه دغه شیری منی په منګم تاثیر وکړه. دغه شلو شیر سم علاقه و منه پیدا شله. بین هغه وختونه کې خپل شیانو هلته کونړ کې نه اخبار و نه راډیو و نه دغه و بل شیانو سره دغه ملي ورځو کې به یو نیم شیر سړی وي لوستو دغه مشاعرې هم نه وي سړی مشاعره و.
نو دغه وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادي خلیل صاحب غم شریک صاحب محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو غلام حضرت رغمن دا زما خدای بخلی استاد رحیم الله زخمی داود هلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر به و محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعری هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفات او پیژندلی او ماتراس وی او
ولا د خودو د روستي کلونو کې تقریبا زما د وضعیت شعر سره چې علاقه ده خصوص کې لاس پینځل لس شلو کالو کې سره
ښه پرګنی سپته یو شعر راو او راو چې
یو شعر د سترګو دی وی کله د سترګو دی وی بلې ورته ګورم څومره څومره یې د خپل ورته ګورم تور شپې کې مې د زړه کاندره خانه چې سوځيږي غلي غلي ورته ګورم خمارونه د دنیا په کې پراته دي خمارونه د دنیا په کې پراته دي غړوه یې نازولې ورته ګورم او جادوګر نظر نظر دی رانه یوړ راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم چې د سترګو تنده ماته مې شګولې راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی ټینګه و د زړه مورچلې ورته ګورم څه اسرار په کې پراته دي پرګنیزه ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم
ډېر ښه پرګنیزه تنه غزل لکه یک نظمونه هم لیکئ
ول نظمن هم لیکم پارچی هم لیکم مختلف دا آزاد شعر هم لیکم
ل شاعری علاوه بیا څه کوی نور لیکوالی هم کوی نه کوی
لیکوالی هم بعضی وخت کې کو سره نیم لیکو
کیسه ناول دا شیان هم
کیسه ناول باندې به دا نه کړی همداسې د حالاتو بنیاد باندې کوم څه ولیکل بعضی مخالف بعضی شیانو کې بعضی وختونه
ځینې شاعران داسې کوشش کوي دا هڅه دا وي چې سندرغاړی شعرونه ووایي داسې هڅه مو هم کله کړې ده چې سندرغاړی مو شعرونه ووایي
نه دا هڅه مې نه کړې او نه یې کوم زما شعر و دا سندرغاړی به یې ووایي خپله او بعضې شعر چې د ضرورت په اساس او واقعا چې دغه وي نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي باید سړی جریان کې واچوي او دغې او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نه لرم زما شعر دغه و چا خوښ وبللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم څه لرې چې راته ویل ولې
شته دی او د زلمیتوب یو دغه بدته دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته دی
ته زلمه یې له
نو که زلمه نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تللی دی خو همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکه دا ارمان
وایي زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب و که خالي د سترګو رف و دا ژړا وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیرتوب زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا وپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللی دای پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وی نیستي وی خو ځواني وی پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنی صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځي او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځي هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغه هومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالانو راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږي راځي او تقریبا دغه د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوي
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او د بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زموږ په دغه کې تقریبا موږ په هغه زاړه دغه روان یو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او ښه نه دغه ته واغوستل شي ګټه ته واغوستل شي باید هغه ته باید کار شوی وي
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړی و دلته
هماغه یو وارې چې نقد ورباندې سوی نور نه نو هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو په خیال
نو خو تقریبا نو داسې
راضي یې ورنه
راضي یم زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اسلام
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وارې شعر نقد ته وړاندې کړ یو بل غزل به م
واورو دیو چې شونډو ته مسکا راکړه ما مکړه جانانه مینه راو پاره کړه ما مکړه
د زلمیتوب هوا مې اوس هم لا په سر کې شته ده. د پیغلتوب یو اداره کړه ما مکړه وه. زما په وینو باندې رنګ او ستړي ستړي هیلي پریشان ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه وه. د خیال رشته دې زه د فکر په خاخو واده وم. د محبت لفظ و هوا راکړه ما مکړه وه. د وخت قصاب مې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده ما پر ګنیسته لږه سا راکړه ما مکړه وه.
و په دې اله چې ومنله چې دا ارزو مو ډېره زیاته مننه کوم ودان چې راغلی او مرکه مو وکړم.
تشکر مان صاحب د تا نه هم چې دا زمینه دې برابره کړه. مونږ دا د زړه یو باړه سپېستو او د هم کو خدای دې وکړي چې دا اورېدونکو هم خوښ شوي سلامت اوسئ.